Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه: د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی له لوجستیکي مرکز څخه 25 ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې ویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات په زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 4,00,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي ادارو په پکتیکا او خوست کې د تېرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه غوښتنه ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13 په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلي رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دو ترافیکي پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 د ټپي کېدو خبر ورکړی. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالامرغاب کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان یې مړه او 8 ټپیان کړل. او په یو بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلې ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوه هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کوله، خو د تلواړې غړې ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظم مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحده ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 29 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه اعلان کړل. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانې وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ پر بنسټ داسې کړې ده: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.9، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.5، کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.4، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 5.8، او جلال آباد هم آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.8.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. وابه اوری چې په کابل کې سبا احتمالا د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د دینی عالمانو یو لوی غونډه جوړیږي.
تر کومه اندازې پورې چې زه پوهېږم چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي، هغوی ټول
دا وایي چې د نظام تایید کوو.
امریکا له افغان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 55 میلیون ډالر بسپنه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي.
د ټولو سیمو ته په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي ټولو ته رسېدلې دي.
خو د خوست د سپیرې ولسوالۍ خلک د نورو مرستو غوښتنه کوي.
نړیوال نه د میشتا دغه پیغام دی چې میشتا د خوروک خیمه ډاکټر د هر څه میشتا ضرورت دی.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو د واکسین پر کمپاین د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بې درېغه صادراتو موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو.
استخراج په ورستۍ پروسه مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکی مطالعات وکړو.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري ټولګه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربوي. مخکې ویل شوی و چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوالی څنګه ټاکل شوی، طالبان ډیر معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس وایي چې په غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د طالبانو حکومت یبې باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبلې د نوم لا خستو ډډه کوله تیر شپه آزادی رادیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له څور زوره هیڅ روان دی او دینی عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولی ټکنیک په هانتون ویل دي د دې غونډې لکبلې به په هانتون د چنګاش یا سرطان له 15 متر 12 سم رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. خو د طالبانو یو سرچینه وایي غونډه پنځشنبه ته پلان شوې ده. راپور نو وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ درې کسان غوښتل شوي چې دوی دینی عالمان او بل یې مخور دی او هغه هم تر ډیره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی او ځینو سرچینو ویلي غونډه به درې ورځې دوام کوي. په ورستی ورځ بعد د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسالو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوی عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسأله مطرح شي.
فام ډول داسې شکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده. نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پېژم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي یا ګډونوال دي، هغه ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلی وو عالمانو او افغانانو لزیات مودې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخي مرستيال مشي هیدر بار ویلی لشزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د شزو حقوقو او اقلیتونو ته د طالبانو نشبن کیاشي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازي توپ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ویجاړی پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغه طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بلاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیې له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,600 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلې دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونې زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسیدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فری ولسوالۍ د ټولو سیمو ته مرستې رسیدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا اولنی توکي هغوی ټولو ته رسیدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خبر کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
په همدې حال کې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي. د سپیرې ولسوالۍ هم د پکتیکا ولایت د برمل او ګیانې ولسوالۍ په څیر زلزلې ځپلې ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې زلزلې هر څه ترې اخیستي دي او دوی اوس خوړو، درملو او نورو شیانو ته اړتیا لري.
د خوست د سپیرې د زلزله ځپلې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دوی سره د مرستې ډېرې شي. دوی وایي د جون د 22مې په زلزله کې له ځاني زیانونو سربېره کورونه په بشپړ ډول وران شوي. د سپیرې اوسیدونکي اسدالله اسد آزادۍ راډیو ته وویل د دوی سیمې ته غځېدلې لارې، ښوونځي، کلینیکونه، جوماتونه او دا هر څه له منځه تللي دي.
نړیوالې نه د میشته دغه پیغام دی چې میشته د خوروک، خیمه، ډاکټر، د هر څه شمشته ضرورت دی.
د سپیر یو بل اوسیدونکي الاس خان ویل دوی سره کېدونکي مرستې لګې دي او ضروري اړتیاوې یې نشي پوره کولای.
دا مرسته د مشکا پینو دو په کچه د شپږ میاشتې پرې مشته رسوي کپینو دو امیش په یو یو کې نشل شل کا خرڅه شوې دو امیش سایدون وسول امیش زرانجیرون وسول هر څه شی بس په میژنه روغای ټول نه لای نه د اسلامي غوړي د ټول انسانونو نه د میژ غوړي چې مشته مرسته رسوي مشته ډیر غټ تکلیف روغلای دی خپل خاک ته مشتر ورسیږي لږ دای زپار سره او کوڅه د خلک بردر جوړ شي خلته به سوای دی غرق دی.
بلوري ته هغه مسؤلین چې د ولایتي ادارې لخوا د سپیری پولیس ولای کې د مرستو ویش او تنظیم په برخه کې کار کوي د یاد سیمې د زیانګالو غوښتنې پر ځای بولی وای د اوخت زیانونو پرتله د مرستې ډیری کمی دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست یو مسؤل نور محمد آریان ول
د نړیوالو او د محلي مؤسساتو څخه مه هیله وختنه دغه چې دغه مرستې دوی لپاره کمې دي. تلفات ډیره وخت دي کلی په زرهاو دی دلته مؤسسات چې څراوړي یعنی په لسګونه یا په سلګونه دي. نو وختنه مې د دوی د نړیوالو محلي مؤسسات څخه دغه چې مرستې لا هم ډیرې ځکه دلته خلک ډیر ځپلې شوي دي مرستې څه نه څه کمې دي.
د خوست روغتیایي چارواکو ویلي چې د جون په 22مه د دې ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د شوي زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه شوي او 1,308 تنه ټپیان شوي دي. د یاد زلزلې زیات زیان د پکتیکا د ګیان او برمل په ولسوالۍ کې و چې له مالي زیانونو سربېره د دې دواړو ولسوالیو 2,500 اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5 19.8
څلورویشت اشاریه اته او 1.6 مترو اوریدلای سي.
ل ازادي راديو سهرنه خبري مجله اوري. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتين وای هوادي هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. خغلی پوتين د څرګندونه پرون تاجکستان ته د سفر پر مهال وکړي. پوتين یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتين وایي هیواد یې هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د ده په وینا روسیا غواړي چې په افغانستان کې ټولې قومي ډلې د طالبانو په حکومت کې شاملې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پوتين دغه خبرې پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د کتنې پر مهال وکړې. تاجکستان چې د روسیې یو پوځي اډه پکې ده، له افغانستان سره چې څه کم کال مخکې ورباندې طالبانو بیا ولکا ټینګه کړه ګډه پوله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې پر قدرت ولکا ټینګه کړه، تاجکستان په وار وار په خپله خاوره کې د افراطي کړیو د نفوذ پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. پوتین د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل هیواد په افغانستان کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي، او د پوینا له طالبانو سره د اړیکو په ټینګولو سره غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د هغوی افراطي ډلو په وړاندې به ګډه مبارزه کیږي چې د سیمې امن ته خطر پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یو بار بیا په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د پوینا د ټولو قومي ډلو استازیتوب وکړای شي. روسیې او تاجکستان تر دې مخکې د افغانستان پولی ته څیرمه د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښولې وه. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري رودینکو ویلي و چې د افغانستان په شمالي سرحداتو کې وضعیت اندېښمن دی. داعش ډلې د غویي یا سور میاشتې پر 22مه ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې یې د تاجکستان لوري ته راکټونه ویشتلي دي، خو د تاجکستان حکومت هغه وخت ویلي و چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له جګړې وروسته ځینې توغندي په تصادفي ډول د تاجکستان په قلمرو کې لګېدلي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي که څه هم روسیا طالبان یو تروریستي ډله ګڼي، خو طالبانو په مسکو کې د افغانستان سفارت خپل استازي لیږلي، او د طالبانو هیات د سن پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې هم ګډون کړی وو.
پر راپور کې مو د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد هڅه کوي د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګ کړي، او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدل غواړي. قدرمن اوریدونکو، دا او د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وشل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دي چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره ول سیمې په تیخته بریالي شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پیخه پکشته. لا اپریل میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو یو لس پیخه موندل شوی چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي. د پیخه یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس څو لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون په مراکش کې د لږ تر لږه درویشتو کسانو د مړینې په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. دا کسان په هغو 2000 پناه غوښتونکو کې شامل و چې تیره جمعه له مراکش څخه اسپانیا ته د اوښتو هڅه کوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې پرون په جنیف کې خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه له مراکش او اسپانیا غواړي چې ډاډمن او بې پرې تحقیقات وکړي. او د کولمبیا د جنوب لویدیس په یو زندان کې د بلوا پر مهال اور لګیدلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو 50 کسان مړه او لشلو زیات نور ټپیان شوی. د کولمبیا د زندانونو ملي اداره وایي پیخه پر ځای وخت د سه شنبه په سهار شوی. چارواکي وایي پیخه هغه مهال وشو چې بلواګرو زندانیانو د پولیسو د پرمختګ د مخنیوي لپاره اورونه بل کړل. د کولمبیا چارواکي وایي په پیخه کې یو 50 بندیان مړه او 40 نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیکت په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بای د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټن بای یې له نوي ډالرو څخه 200 تل وړه کړې ده. د وزارت همدارز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په سلو کې 30 ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د افغانستان د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نور نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به قرار قرار زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. زما همکار د قانونو او پټرولیم وزارت له پخوانی ویان عبدالقادر متفی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د قانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بدریغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلای.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلفو ولایتونو کې تثبیت شوی ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لري چې عمدتاً د انرژي په تولید کې او د سوخت موادو په هستري په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث کله مطرح شي دا ورستې پروسه یې مخکې استخراج د موږ ضرورت لري چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکی مطالعات وکړو او د استخراج په نوو معنی بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه معنی خود سره کیندنی وشي دا په خپل ذات کې جانبي وارز لزان سره لري، لکه مهندستی مسله را پیدا کوي، امداشان کان تر تاوان رسیږي. مثلا تاسو دیو قیمت اندازه شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتاً استخراج او تخریبي پروسه ده، نو تخریب وروسته ډیر مشکلات پیدا کوي او کان ته هم صدمه رسوي.
بل یو چلون کوي وای چې د ورځې 6000 لری یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي د څه زیانونه لري د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول.
که بحث دی پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټي نه لري، چون غوی همدغه ډبرې سکره په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي. موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو، لکه په سمنګان، په جبلسراج، په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولای شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژي نه استخراج کو او عمدتاً لتریګټه واخلو. بحث اساسی دا دی چې استخراج اخره پروسه ده. استخراج نه مخکې هغه باید چې اقتصادي دي، تخنیکی دي، حقوقي دي، هغه باید مشخصه توګه معنی وڅېړل شي، چون په غټه کې مونږ اقتصاد ته تاوان رسي. کوم څومره هم اوس اوایت ترلاسه کو دغه اوایت چیرې مصرفيږي د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه دی.
د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی و چیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او دا هم پر همدې موضوع قدرمن اوریدونکو ستاسو نظریات په غږیزو پیغامونو کې.
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت ختماس کې ما د ډبرو سکرو اړه کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکي ټون 25 ډالر باندې ورکیچ تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ 350 ډالر فی ټون نه ډیر. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال 2 میلیارد ډالر ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولی په کال کې 2 میلیارد ډالر نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده.
مصطفی احمد زای شابا شریف چې کومه موضوع ویلې دا د دوی لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه په افغانستان کې یو ټن سکاره په 15 ډالر، په پاکستان کې په 1.6 ډالر او په نړیوال بازار کې په 333 امریکایي ډالر تمامېږي. نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده، ځکه دوی اوس دین استفاده کوي، راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس له لاسه ورنه کړي. او بد وختانه چې په دې کې زمونږ د حکومت سل سل لاسته پکې
ډبرو سکرو باندې چې کوم دغه ده کلدارو باندې معامله کېږي د افغانستان لپاره په تاوان ده. ښه خبر دا چې په افغاني او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي.
مال احمد بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم. پاکستان چې کومه خبر کړی ده چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو، نو ده د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي، نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختېږي.
عبدالحمید مبارز دیم د پکتیا ولایت څخه زما نظر خوده ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دي دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دې نه انتقالږي. اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلې ده، خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دې نه ځي، ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تګ د افغانستان یا د نورو هیوادونو په تاوان ده. باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي.
فضل دین افغان یم د کابل نه. قانون د موږ ملي شتمنۍ ده او ملي ارزښت ده، او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په هغه قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه. د برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د یو کلن ماشوم سعید الله عکس خپور کړی چې له خپلې مخپټې مور سره د روغتون پر کټ پروت دی. د چنګاښ د لومړۍ نیټې په سهار د افغانستان په ختیځ کې یوې سختې زلزلې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو ګیانې او برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې له زرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ټایمز د راپور له مخې سعید الله په زلزله کې ټپي شوی او پښته یې ماتې شوي دي. ورځپاڼه د دې ماشوم د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې وایي د سعید الله ژغورنه یوه معجزه وه. د ټایمز د مطلب عنوان هم دا دی چې په افغانستان کې د زلزلې په ګډوډۍ کې د ډیرو لږو کسانو د ژغورل کېدو معجزه پیښیږي. په مطلب کې راغلی دی چې د سعید الله پلار هم مخکې تر دې چې خپل زوی وژغوري تر خاورو لاندې و، خو وروسته یې د کور د کنډوالو په خاورو کې په لاسونو د زوی لاټه پیل کړه. ورځپاڼې د سعید الله د انۍ خبرې راخیستې دي چې وایي نوموړی دوه ساعته تر خاورو لاندې و او چې پلار یې راویسته نو بې سده و. هغې ټایمز ته ویلي دي چې دوی فکر کاوه ماشوم یې مړ شوی دی. ټایمز لیکي چې سعید الله خو وژغورل شو، خو د هغه هیواد لپاره چې لا د مخه له بحران سره مخامخ دی دا مصیبت چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل ډیر لوی دی. ډیپلومات خبرونې په یو مطلب کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه کړې. خبرونه لیکي که څه هم په افغانستان کې دننه وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو وضعیت ته هم باید پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې دوه هیوادونو کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر 21 لک دی، خو د هغو افغانانو شمیر چې اسناد نه لري 4 میلیونو ته رسیږي. د خبرونې په وینا دا شمیر د ناروې له ټول نفوس څخه هم زیات دی. ډیپلومات پوښتنه کوي آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې کافي اقدامات کوي، او وړاندې لیکي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې مثبتې پالیسۍ جوړې کړې دي. خبرونه د ایران په ښوونځیو کې هم د راجستر شویو او هم د غیر قانوني افغان کډوالو د ماشومانو منل د مثال په توګه یادوي. په پاکستان کې هم افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي. خبرونه د مطلب په وروستۍ برخه کې خپلې سپارښتنې کتار کړې دي او لیکي چې نړیواله ټولنه له هر څه مخکې باید د کوربه هیوادونو په ملګرتیا او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ګډ اهداف وټاکي او واضح اقدام وکړي. ډیپلوماټ د نورو سپارښتنو ترڅنګ همدار از غواړي چې په دواړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فضا پراخ شي. خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنیدو پروسه باید ډاډمنه او په خپل خوښوي او لراستنیدونکو سره باید مرستې وشي.